امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شفیع سردارم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. دا وخت په واشنگتن کې د ماخستن 9 بجې دی چې په افغانستان کې د سهار 15 بجې کیږي. نن جمعه ده، د 2018 کال د دسمبر د میاشتې 8 نیټه ده. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو تر څنګ دا رپورټ هم اوریدلی سي چې د امریکا د متحده ایالاتو له لورې د اسرایلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس پیژندل په افغانستان او نړۍ کې د خلکو او حکومتونو غبرګونونه راپارولی دي. د دې ساعت خبرونه خلیل خان تاسو ته وایي.
السلام علیکم. د بیت المقدس په ختیز او غربي تړنګ کې زرګونو فلسطینیانو مظاهرچیانو د اسرایلو د امنیتي ځواکونو سره نشتی کړی دي. مظاهره کوونکو د امریکا متحده بیرغونه او د جمهور رئیس ترامپ عکسونه ته ور کړی دي. د فلسطین لوړ پوړي چارواکي ویل دي چې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس په غربي تړنګ کې به هغه ته هرکلی ونه وایي. فلسطینیان دغه مظاهره لغوه وروسته پیل کړی دي چې د امریکا جمهور رئیس پریکړه وکړه چې بیت المقدس د اسرایلو د پلازمینې په توګه ومني. په داسې حال کې چې فلسطینیان د اکسیه په جومات کې د جمعې لمونځ ته راغونډېږي، اسرایلي امنیتي ځواکونه نن د جمعې په ورځ د نورو سختو مظاهرو او د تشدد امکاناتو ته تیاری نیولې دي. په غزې کې د حماس وسلوالې ډلې په فلسطینیانو غږ کړی دي چې د اسرایلو پر ضد دي نوی مقاومت پیل کړي. فلسطینیانو د درو ورځو غم او غصې اعلان کړی دي. ټولې ښوونځي او کاروبارونه تړلي دي او د دمشق په دروازې او غزې او د لویدیځ غاړې په نورو ښارونو کې د غصې ډکې مظاهرې شروع کړي دي. یو لوړ پوړی فلسطیني چارواکي وویل چې فلسطینیان به د دې میاشتې په پای کې د مایک پنس سره نه وویني. خو سپینې ماڼۍ یو چارواکي ویل دي چې مایک پنس لا هم په پلان کې لري چې د فلسطین د جمهور رئیس محمود عباس سره وویني او زیاته یې کړه چې دغه ملاقات که لغوه سي نو ګټه به ونه کړي. بلې خوا د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل دي چې ترامپ بیت المقدس د تاریخ سره ځان د همیش لپاره وتړی او خپل هغه دریځ یې تکرار کړ چې نور هیوادونه هم په دې کې دلچسپي لري چې دغه لار خپله کړي. عربي ټولنې چې د منځني ختیځ او د شمالي کوریا شمالي افریقا اکثرو هیوادونو استازیتوب کوي د شنبې په ورځ یې غونډه رابلل ده او دغه ورځ ترکیه بیا ویلي چې د عربي هیوادونو د همکارۍ د سازمان چې 50 مسلمان هیوادونو غړیتوب لري د غونډې کوربتوب وکړي. بلې خو د افغانستان حکومت هم د جمهور رئیس ترامپ لخوا د اسرایل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس په رسمیت پیژندلو او دغه شرط د امریکا متحده ایالاتو د سفارت د انتقال د پریکړې باندې انتقاد کړی او ویلي چې دا د مسلمانانو احساسات زیانمنوي. ارګوای د ډیپلوماټیکو لارو دغه هیواد رایبرۍ ته خپلې ژورې اندېښنې رسولې دي. د امریکا په میشیګن ایالت کې یو فدرالي قاضي د انجونو د اولمپیک د جمناسټیک یو ډاکټر لری ناصر په دې جرم چې د په دې جرم د شپېتو کالو سزا ورورول ده چې د ماشومان لوڅ عکسونه یې ساتلی وو. د چهارشنبه په ورځ دغه سزا د ناصر لپاره د مانند لري چې به هیڅ کله هم بیا د بند څخه آزاد نسی. قاضي جنټ نه فول ناصر بل دې ورسته هیڅ کله ماشومان ته لاسرسي ونه لري. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د پنځشنبه په ورځ ویل چې د امریکا متحده ایالات په روسیې باندې لګیدلي بندیزونه تر هغه لیرې نه کړي تر څو چې د ختیځ اوکراین او د کریمیا څخه خپل ځواکونه نه وایستلي. د اروپا د امنیت او خوندیتوب سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو سره په یو غونډه کې د ملاقات پر مهال غول د حکومت ضد ځواکونو ته روسیه وسلې ورکوي، روزنه ورکوي او مشري کوي. د اروپا د امنیت او خوندیتوب سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډه په داسې حال کې کیږي چې ماسکو او د واشنگتن ترمنځ اړیکې ډېرې سخت خرابې دي. تمه ده چې د روسیې او د امریکا مشرانو د دې غونډې ترڅنګ ملاقات به هم وکړي. د اروپای اتحادیې په هنګري، چک جمهوریت او پولند په محکمه کې عریضه کړې. اتحادیې ویل دي چې دغه هیوادونه د مهاجرینو او پناه غوښتونکو په میشت کېدو کې پاتې راغلي دي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
اروپای اتحادیه په دې خاطر دغه درې هیوادونه محکمې ته کشي چې د 2015 کال د سپتمبر میاشتې د موافقې له مخې هغومره مهاجر او پناه غوښتونکي نه دي منلي چې د اتحادیې په ټولو هیوادونو ویشل شوي وو. اروپایي اتحادیې د یو پلان له مخې په ټولو هیوادونو هغه 1,60,000 پناه غوښتونکي ویشلي وو چې په ایټالیا او یونان کې ګیر پاتې وو. د چک جمهوریت، هنګري او پولند په دې تیرو دوه کلونو کې یو پناه غوښتونکي هم نه دی منلی او د خپل دې کار دپاره یې د اروپایي اتحادیې اجرایوي کمیسیون ته د قناعت وړ وضاحت هم نه دی ورکړی. کمیسیون نن د پنجشنبې په ورځ پریکړه وکړه چې دغو درې وړو هیوادونو د خپل قانوني مسؤلیتونو نه سرغړونه کړې. نوشا باشنا، امریکا غږ، واشنگتن.
او د امریکا د مکسیکو نیو مکسیکو پایلت کې چارواک ویل دي چې د یوې شونځې دوه ځوانان په ډزو کې وژل شوي دي. پولیس ویل دي چې برید کوونکي هم په ډزو کې وژل شوي دي، خو سمدستي دا نه معلومه شوي چې برید کوونکي هم د شونځې زده کوونکي وو کنه. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویاند وایي چې ښاغلی پوتین تر اوسه دا پریکړه نه ده کړې چې آیا راتلونکي کال د جمهور رئیس په انتخاباتو کې به ځان کاندید کړي او کنه. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو په مکرې د خبرونې لومړی رپورت. افغان حکومت او د پخوانی مجاهدونو یو شمیر مشرانو د امریکا د جمهور رئیس لخوا بیت المقدس د اسرایلو د پایتخت په توګه د پیژندلو او دغه شهر ته خپل د سفارت د انتقال پریکړې سره مخالفت ښودلی او ویلي دي چې د نړۍ ټول مسلمانان په دې پریکړه خوشحاله سوي دي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شنواری له کابله رپورټ رالېږلی.
افغان حکومت وایي د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرایلو د پایتخت په توګه د پیژندلو او دغه خار ته خپل سفارت د انتقالولو په پریکړه خوشحاله شوی دی. د افغانستان جمهوریت په ویلام کې ویلي د امریکا د جمهوریت دغه اقدام د مسلمانانو احساساتو ته زیان رسولی دی. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله چې د افغان حکومت په استازیتوب خبریالانو سره نن غرمه خبرې کولې ویل چې افغان حکومت له وړاندې د ډیپلوماټیکو لارو څخه د امریکا ادارې ته خپلې ژورې اندېښنې رسولی وي.
میخوایم کې به مردم افغانستان اطمینان بدهیم کې موقف ما.
ښاغلی عبدالله ویل غواړم د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکړم چې د بیت المقدس پیژندل اول ته د سفارت د لیک په هکله د امریکا د متحده ایالاتو د ادارې د وروستۍ پریکړې په اړه چې موږ ټول پرې خفه شو، زموږ دریز د افغانستان د اسلامي جمهوریت دریز او د ملي یووالي د حکومت دریز د افغانستان د خلکو د نړۍ د اکثریت مسلمانانو او د نړیوال اجماع دریز دی.
بین المللي است.
ښاغلی عبدالله ویل کله چې جمهوریت غني او د لدې پریکړې څخه خبر شول د ډیپلوماټیکي لارو یې د امریکا ادارې ته خپل اندېښنې نظریات او همداشان خپل دریز څرګند کړ چې افغانستان له دغسې یوې پریکړې سره موافقه نه لري. عبدالله د څرګندونو مخه ارګ هم په ویلامه کې د جمهور رئیس ترامپ پریکړه یو اړخیز بللی او ویلي دي چې د دې پریکړې په وړاندې یو نړیواله اجماع شته دی. ارګ وایي چې دغه مسالې ته باید د سولې په عمومي چوکاټ کې دایمي حل وموندل شي. د ارګ په ویلامه کې راغلي نیول شوی تصمیم د نړۍ د ټولو مسلمانانو د احساساتو د زیانمنېدو لامل شوی او په منځني ختیځ کې د سولې پروسه د خطر سره مخ کوي. له همدې امله په دې اړه د فلسطین له ګډون او د خپلواک دولت له لارې پرته هر یو اړخیز اقدام په مثبته پایله او دایمي حلاره نه بدلیږي. د ایلمیوی د ملي ولی حکومت او افغان ولس د نړۍ له ټولو مسلمانانو سره یو خپلواک دولت لرلو په مخه د فلسطین د خلکو د برحق غوښتنو د خوندیتوب غوښتنه کوي. د پخوانیو مجاهدینو دوه مشرانو او طالبانو هم د امریکا د جمهوریت دغه پریکړه ته جلا جلا خبرګون نه خوندلی دي. د پخوانیو مجاهدینو یو مشر استاد عبدالرب رسول صاحب نن د پنځم په ورځ کابل کې وی غونډې ته د وینا پر وخت د امریکا د جمهوریت څخه وغوښتل چې خپل پریکړه دی بیرته واخلي. استاد صاحب دا پریکړه یو سره او نه جبریدونکې صحوه وګڼله او ویل چې امریکا جمهوریت سپکار نو چې د یهودانو د خوشالولو لپاره د ټولو مسلمانانو پر مخ سپیره ورکړي.
با یمدانش تمام جهان اسلام و تمام جهان بشریت خفه است.
خغلی صاحب ویل دغه پر دې اقدام ټول اسلامي نړۍ او ټول بشري نړۍ خفه ده، ناراضه ده. حتی امریکا کې دنه خپل د امریکا ملت هم په دغه پریکړه ناراضه دي. خو دا یو کې چې په دې اړه بیا فکر وکړي او د دې پریکړه ناوړه پیل څخه دي په خپل د خپل نو د ریډونو په نیولو سره مخنیوي وکړي. ته په خاني مجددي یو بل مشر حضرت سقبت الله مجددي هم یو غونډه ته د وینا پر مهال د امریکا د جمهوریت ځا پریکړه په سختو ټکو غندله. خغلی مجددي دی ویل چې دې دانشي قبلولې چې بیت المقدس دی یهودانو پیتخوي.
حکومت افغانستان، ملت افغانستان، مردم افغانستان.
خغلی مجددي ویل افغان حکومت، افغان ملت، د افغانستان خلک ټول په وخله یره دی چې بیت المقدس هیڅ کله د اسرایلو د حکومت پیتخ نشي کېدی. موږ د دې مسلې څخه کلکه دفاع کوو او دا چې بیت المقدس د اسرایلو پیتخ باندې بدل نشي هر ډول قربانۍ ته چمتو یو. طالبان هم په ویلامه کې د امریکا د جمهوریت دا پریکړه په سختو ټکو غندلې ویلي دي چې دا به په ټوله نړۍ په ځانګړي ډول منځري ختیځ کې د شخړو ورته لمن وهلو لامل شي. طالبان وایي زبی الله مجید رسنیو ته په یو سوال یې نمه کې ویل چې اسلامي امارت په ټوله اسلامي هیوادو او په مسلمانانو ملتونو غږ کوي چې د بیت المقدس څخه خپل حمایت اعلان کړي او فلسطین د مظلوم ولست د مشروع مبارزي ملاتړو. دغه خبرګون وروسته لاغي خودل کیږي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ تیر ورځ په خپل سرګندونو کې بیت المقدس د اسرایلو د پیتخ په توګه په رسمیت وپیژند او د خپل بهرنی چارو وزارت ته لارښوونه وکړه چې د تل ابیب څخه د بیت المقدس د امریکا د سفارت د انتقالولو چاري پیل کړي.
د امریکا
غږ
آشنا تلویزیون
ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی یو تازه سروې ښیي چې اکثره خبریالان په عدلي او قضایي بنسټونو کې د ورسره سوي زور زیاتی قضیو له تعقیب څخه ډډه کړې. نیوایي دا خبریالان د مختلفو دلایلو له امله نه غواړي چې دوسیې یې وڅېړل سي. نور تفصیل زموږ د خبریال لیمې نیازی په رپورټ کې واوري.
په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی د کابل په ګډون په 5 ولایتونو کندهار هرات بلخ او ننګرهار کې د هغو خبریالانو په اړه یو سروې ترسره کړې چې په تیرو 14 کلونو کې له تاوتریخوالي سره مخ شوي دي. د نوې ادارې په دغه سروې کې له 211 خبریالانو سره خبرې کړي چې 111 زیانمن شوو او یا له تاوتریخوالو سره مخ شوي خبریالانو له شمېرې 80% په عدلي او قضایي بنسټونو کې د پیښو له عدلي او قضایي تعقیب څخه ډډه کړې ده. دا چې د غشمیر خبریالانو ولې کشفي عدلي او قضایي ادارو ته د خپلو دوسیو په اړه راپور نه دی ورکړی په اړه د نه ادارې اجرایي مشر مجیب خلوتګر وویل
60% کسایی که قضایایشان دوست نداره بر ندارن بررسی شوه.
80% هغه کسان چې نغواړي دوسیه یې وسړل شي فکر کوي چې کچېرې دوسیه وسړل شي ل ډیر سرخوګي سره به مخ شي. باید یادونه وکړم چې په شمال کې یو خبریال د پولیسو د یو سرتیر لخوا وهل شوی وو. دا خبریال وایي چې زما دوسیه دې ونه سړل شي ځکه هغه پولیس سرتیر چې وهلای وم هغه وخت یو عادي سرتیری و خو اوس یې موقف لوړ شوی دی او بل ستونزې سره به مخ شم.
له خبریالانو څخه د ملاتړ ادارې یعنی پر وینا په تیرو 14 کلونو کې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالي نږدې 100 پیښې ثبت شوې دي. همدارنګه د خبریالانو حکومت د خوندیتوب ګډي کمیټې له دې مخکې ویلي وو چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې به په هم مهال او جدي ډول څېړل کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د خبریالانو د ژوند د خوندیتوب لپاره د یوې طرحې په جوړولو کار پیل کړی چې له مخې به یې خبریالان په اسانه توګه پرته له دې چې هویت یې افشا شي خپلې دوسیې له کشفي ادارو سره شریکې کړي. د دغه وزارت دی وایان مرستیال نصرت رحیمی امریکا غک ته وویل
قدرمنو ژورنالیستانو او خبریالانو ته ډاډ ورکول شو هغه چې د وزارت نوی رهبرۍ په یو قوي طرح باندې کار کوي چې د دوی د ژوند تامین امنیت لا ښه شي او خصوصا په هغو ځایونو کې چې دوی استوګنی کوي دفترونه دي چې کورونه دي هغه تا کشفي ارګانو ته مو وظایف ورکړي دي چې دغه دوی تشخیص کړي په دوه برخه کې جدي اقدامات ترسره شوي او په لاره چوک شوي دي. یو غوښتنه مې خبریالانو همدغه ده چې اړوندو امنیتي مراجعو ته حوزو ته یا په ولایتو کې امنیت قوماندانیو ته یا د کشف موږ مراجعو ته دوی ورشي او خپل نومونه راجستر کړي چې تر څو دوی د ښه امنیت د خوندیتوب په موخه اقدامات ترسره شي.
لدې مخکې د خزینه ژورنالیستانو د ملاتړ ادارې ویلي و چې د امنیتي ګواښونو له امله په افغانستان کې د خزینه خبریالانو شمیر هم مخ په کمیدو دی.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
روسان لدې چې ولادیمیر پوتین غواړي په ټاکنو کې ځان نوماند کړي حیرانه سوي نه دي. د روسیې ولسمشر د چهارشنبې په ورځ وویل چې دی غواړي د 2013 کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې ځان کاندید کړي. دلته په امریکا کې پر پوتین او د هغه پر حکومت لدې عمله چې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې مداخله کړې سخت انتقادونه روان دي. نور جزئیات په دې رپورټ کې واوري.
دا جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د محبوبیت کچا د 80% په شاوخوا کې ده چې لا باور سره سم بو د راتلونکي مار چاکنې په لویه کچه وګټي.
زه حیرانه نه یم، دا څرګنده او روښانه خبره ده ځکه چې یوازې پوتین به وټاکل شي. ځوانان د نوالنی ملاتړ کوي خو دا لا معلومه نه ده.
روسان د دې پیشبینی کوي او زیاتره بل چاته د یو وړ متبادل کاندید په توګه نه پوهېږي.
بل څوک نه شي چې سړی رایه ورکړي، هغه به په هر ډول راشي. لا تر اوسه داسې نور کسان نشته چې زه غواړم.
خو ځینې رایه ورکوونکي د 2013 کال په سیالیو کې د قوي سیاستوالو د نشتون له امله د بې اعتنايي احساس کوي.
نور څوک دی چې رایه ورکوي؟ نور څوک دی چې ولسمشر وي؟ آیا سوبچاک یا زمونږ ښایسته موډل به وي؟
ځینې په اړه منفي نظر لري.
ډیر منفی نظر لرم ځکه چې ټول هیواد یې غلا کړی دی.
خو نور د هغه د پالیسیو ملاتړ کوي.
له بهرنوی هیوادونو سره اړیکې مهمې دي. دا اړیکې حساسیت لري خو هغه یې ښه ساتي. زه یې خوښوم، هیله لرم چې بیا ولسمشر شي. زه لا هم له هغه نه بل ښه کاندید نه ګورم.
د ښاغلي پوتین په احتمالي سیالانو کې دا تلویزیون یوه ویانده او یو شمېر نور سیاستوال شامل دي، خو د پام وړ یې الکسی ناوالینی دی چې په روسیه کې یې یو شمېر مظاهرې په لاره اچولي دي. په داسې حال کې چې په روسیه کې د ولسمشر پوتین د محبوبیت کچه لوړه شوې ده، په امریکا کې د 2018 کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د مسکو د لاسوهنې په اړه څېړنې روانې دي. دا ستاسو د مجلس د استخباراتو د کمیټې ځینو غړو پرون وویل چې د ولسمشر ټرمپ زوی کشر ټرمپ د هغو خبرو په اړه د پوښتنو له ځوابولو انکار وکړ چې په 2018 کې یې له روسیې امیدونو سره د خپلې غونډې په اړه له خپل پلار سره درلودې. د دې کمیټې پلټنې په داسې حال کې کیږي چې ځانګړی پلټونکی رابرټ مولر د 2018 کال د ټاکنو په ترڅ کې د ولسمشر د کمپاین او روسانو ترمنځ د جوړجاړي او یا د اف بی آی د پخوانی رئیس جیمز کامی په ګوښه کولو سره د عدالت مخنیوي په اړه پلټنې کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د هنر ورځ ولمانځله. د امریکا غږ آشنا رادیو د اطلاعات او فرهنګ وزارت له سرپرست وزیر رسول باوري سره مرکه کړې. سرپرست وزیر په پیل کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا هنر ته د پاملرنې په حق له داسې وویل.
هنر د اطلاعات فرهنګ وزارت ځینو مهمو ریاستونو د دندو او بوختیاو څخه شمېرل کیږي. دوه اړخه څخه هنر د ژوند یوه برخه ده او په دې کې مختلف هنرونه ترې د هنر تر عنوان لاندې راولو، خوشنویسي یا د ښکلو لیکلو، د خط لیکلو او نقاشیو او رسامیو څخه پیل بیا تر تیاتر، فلم او موسیقي او نور، دا ټول په دې برخه کې شامل دي. موږ د دې ټولو هنرونو د قدر په خاطر او د دې هنرونو ته د درنښت لپاره دا ورځ ونمانځل او هم یو نندارتون درلودی د ښکلو لیکونو، د قرآن عظیم الشان د ځینو مبارکو آیاتونو لیکل شوي نښې، ښکلي لیکنې او داسې نور.
بله، افغانستان شرایطو ته په کاتو ډیر هنرمندان چې په مختلفو برخو کې هنري کارونه د پام وړ دي د افغانستان نه وتلي او همدا اوس هم په جلا وطنۍ کې شپې ورځې تیری. د دغو هنرمندانو د تشویق او هڅونې او دا چې د هنر په ډګر کې دا د افغانستان هستی دي، هېواد ته د بیرته ستنېدلو په خاطر داسې څه په پام کې دي د وزارت دخوانه؟
وزارت به د ټولو خپلو افغانو هنرمندانو ملاتړ کوي او افغانستان ته د راتلو هرکلی کوي، او تر هغه ځایه پورې چې د وزارت امکانات او صلاحیتونه دي دا د ټولو هنرمندانو په واک کې دي. د بل اړخه زموږ هېواد په دننه کې دا ځل موږ تر یو سلو لسو زیات تندیسونه او ستاینلیکونه درلودل چې شپېته په سلو کې یې ولایاتو ته ځانګړي شوي وه او څلوېښت په سلو کې یې مرکز کابل کې ځانګړي شوي وه. په مختلفو برخو کې موږ دا تندیسونه او ستاینلیکونه ورکړل، او هغه شمېر هنرمندان چې د هېواد بهر اوسېږي هغوی هم زموږ د یاده نه دي وتلي. د یو شمېر هنرمندانو او یو شمېر زموږ په هېواد کې پېژندل شوو کسانو شخصیتونو سره مو تماسونه نیولي دي چې هغوی تشریف راوړي، موږ به ډېر خوشحاله یو.
د حکومت په هڅونه کې هنرمندان د بهر نه راشي یا دلته په داخل د افغانستان کې کوم هنرمندان دي، څومره شرایط دي ته تیار دي چې دوی خپل هنرونه نندارې ته کړي؟
لږه کمه غوښته دي په زیات شمېر ولایتونو کې د دې امکان شته چې هنرمندان خپل هنر د خلکو په وړاندې وشي. د تیاتر ننداري درلودلې چې زموږ خپلو هنرمندانو ډېر په خاص مهارت چې د خپلو خلکو لخوا ډېر وسایل شوله. دا مو هم په پروان ولایت کې درلودله په همدې اونۍ کې. په همدې ترتیب موږ د عینکو د لرغوني سیمې څخه راسپړل شوي اثار پروان ولایت ننداری ته کښېښودل.
حکومت په څه ډول ملاتړ کولی شي چې بهرني هنرمندان افغانستان راتګ ته خپل هیواد راتګ ته وهڅوي، او په ټوله کې هغه هنرمندان چې داخل د افغانستان کې دي او یا د بهر نه راځي د دوی ملاتړ وکړي؟
په دې کې شک نشته چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په مالي لحاظ هغه توان او مالي زیرمه او ځواک نه لري چې موږ دې د ټولو هنرمندانو سره د دې د احتیاج د رفی تر بریده همکاري وکړو. تر هغه ځایه پورې چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مالي امکانات شته، اطلاعاتو فرهنګ وزارت د همدې کال په ترڅ کې هم هنرمندانو ته ستاینلیکونه ورکړي دي، هم یې هنرمندانو سره مالي مرستې کړي دي. زه یوه بېلګه غواړم تاسو ته ووایم. یوه دوې اونۍ وړاندې موږ د نهو کټګوریو هنرمندانو او لیکوالو څېړونکو ته جایزې ورکړلې چې پخوا د لوړه جایزه 8000 افغانۍ، 5000 او 3000 افغانۍ وه، لومړۍ دوهمه او درېیمه درجه. دا ځل د جلالتفاب رئیس جمهور د هدایت له مخې لوړه جایزه 5500، دوهمه 5300 او درېیمه 5000 افغانۍ وه چې دا موږ ودې ټول ته ورسوله.
ډېره مننه باوري صاحب، کورم
ودان.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړې، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
درنو اوریدونکو، له افغاني نجلۍ رخشانې سره د کورنۍ تشدد له کیسې څخه به هرومر خبر یاست. په کابل کې یو شمېر مسؤلینو د دغې نجلۍ د ژوند تریخ داستان په یوې تمثیلي پارچه کې بیان کړی دی. دغه نندارې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په خاطر په لاره پیل شوي. نور تفصیل زموږ د خبریال رحیم ګل څاروان په رپورټ کې واوري.
د تیاتر لاري له خزو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي پیغام. رخشانه تیاتر. رخشانه هغه وړه جلکی و چې د کورنی تاوتریخوالي قربان شو. په دې تیاتر کې دا ممثلې هڅه کوي چې د رخشانی حقیقي داستان تمثیل کړي. هغه داستان چې تریخ دی، پلار پکې په لور ظلم کوي. رخشانه 12 کلنه وه، د هرات اوسیدونکې. د دې تیاتر ممثله وایي د تیاتر له لارې وغوښتل چې له ښځو سره د تاوتریخوالي په مخنیوي کې ونډه واخلي، او د زرګونو قرباني ښځو نه په یوې بېلګې رخشانی تیاتر وړاندې کړي.
ای خوب است که از طریق تئاتر ما بتانیم این خشونت هایی که پشت پرده صورت میگیره ما میتانیم میره برای مردم به نمایش بتیم تا مردم بفهمه و جلو این همه خشونت ها گرفته شوه. ما میخواهیم از طریق تئاتر این همه ظلم و ستم که بالای هر جوان افغان ما، هر دختری که هر قسم آرزو در دل خود داره، از خود آینده و پلان هایی داره، جلوگیری شوه.
دا تیاتر د ملګرو ملتونو د پرمختی ادارې لخوا ترتیب شوی و. د دې ادارې مسؤلین وایي چې تیاتر له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د روان کمپاین برخه ده. دا کمپاین 14 ورځې دی. د نومبر په 15مه پیل شوی، هغه ورځ چې له ښځو سره د تاوتریخوالي د منع ورځ ده. دا کمپاین به د ډسمبر تر 10مې دوام کوي، د بشري حقونو تر نړیوالې ورځې پورې.
شپارس فرزانه کلنه کمپاین دی. دا نړیوال کمپاین له 15 کلونو راهیسې کیږي. د دې کمپاین په مهال موږ خپل تمرکز د ښځو په حقونو، جنسیتي برابرۍ او په نړۍ او افغانستان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي په مخنیوي کوو.
دا تیاتر په مهال د UNDP دغه مسؤول وویل چې د مفتو حقوقي مرستو د پروګرام له لارې 6315 قضیو ته حقوقي اسانتیاوې برابرې کړې دي. افغان حکومت سکل د مختلفو غونډو او پروګرامونو لارې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي ورځ ونمانځله. خو لا هم په دې هیواد کې د دې نمانځنو سره سره یو زیات شمیر ښځې له تاوتریخوالي سره مخ دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د ننګرهار په پوهنتون کې اوس د نجونو محصلینو شمیر د پخوا په پرتله دوه چنده سوی. د دې پوهنتون مسؤلین وایي په دې پوهنتون کې د نجونو زیاتېدل یو ښه خبر دی. نور تفصیل په دې راپور کې واوري. د ننګرهار په پوهنتون کې 15 کاله مخکې فقط درو تنو نجونو لوړې زده کړې کولې. د دې پوهنتون په اکثره پوهنځیانو کې نجونو درک نه درلود، خو اوس یې شمیر د پخوا په پرتله دوه برابره سوی. د دې پوهنتون مسؤلین وایي په دې پوهنتون کې د محصلینو دپاره د زده کړو امکانات ډیر سوي، لکه د محصلینو د ښې روزنې لپاره صنفونه، مجهز کتابتون، مسؤونه لیلیه او د نجونو لپاره منظم ترانسپورتي وسایل دي چې د دوی لپاره یې علمي زمینه برابره کړې ده. د ننګرهار د پوهنتون رئیس ببرک میاخیل وایي
کوشش کردیم که سهولت ها را برای آنها فراهم بسازیم، از قبیل ترانسپورت، همچنان سهولت های لیلیه، کورس های آموزشی، همچنان دیگر فعالیت هایی که اونا در پهلوی درس خواندن مصروف فعالیت های اجتماعی باشه.
مش کوشش کردی چی د دوی لپاره سهولتونه برابر کرو، لکه منظم ترانسپورتي وسایل، مسؤونه لیلیه، د پوهنتون کتابتون او نور وسایل دي چې د دوی د آرامۍ او خوشحالۍ سبب سي. په دې پوهنتون کې د نجونو زیاتېدل یو ښه خبر دی.
ما برای ما خوشبختانه امکانات زیاد د دې عرصه تحصیل که ما این جامعه ایم و طبقه اوناس ما میبینیم که جامعه ما یک جامعه است که سنتی است و تا حالا هم بعضی از چیزها و از ذهنیت ها وجود داره، ولی بازم زیادشون سپاسگزار هستیم که به ما شرایط زیاد را مهیا ساختند.
دلته په دې یونیورسيټي کې چې موږ خپل سټډیز کوو، یعنی ریکارډینګ ټول فسیلیټیز چې کوم سیاغه موږ ته په ډېر ښه طریقې باندې برابر شوي، که چېرې هغه د استادانو لکه پرسنالټیز دي، هغه د استادانو د ماسټرز ډیګري یا هر څه چې اوس، یعنی ټول فسیلیټیز چې دلته د یو شاګرد لپاره باید آماده شي، هغه ټول یعنی د هغې په لیول باندې چې موږ ته باید آماده شي، ټول په هماغه لیول باندې آماده.
د محصلینو د ښې ښوونې او روزنې په خاطر د ځینو پوهنځیو لپاره د علمي مصرفیتونو او د نجونو لپاره د یوه پارک پروژه هم په نظر کې نیول سوې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
په کندهار کې په نشئی توکو یو شمیر اخته خلک وایي د مخدره موادو د زیات کشت له امله دوی په نشئی موادو اخته سوي. په دې باره کې زموږ همکار عزیز الله پوپل د کندهار د ځینو ولسوالیو له روږدو کسانو سره غږېدلی دی.
د کندهار د ژړی ولسوالی اوسیدونکی عبدالله جان چې د کورنۍ غړو یې د درملنې یو مرکز ته راوستي وایي چې په سیمه کې یې نشئی توکي پریمانه پیدا کیږي. د زیاتې تر هغو چې د نشئی توکو د کښت او قاچاق مخنیوي ته پام زیات نسی، ممکن په نشه د روږدو کسانو شمیر تر دې هم زیات سي.
موږ مچکه ګرده تاراک چې معنا یا چرس چې دغه موږ کار دغه دغه سره د روزګار انو بر د شوکو یا د خوند سم د نشه واسطه دا چې تاسو یعنی نشه په نشان کړی، تاسو باید تر کچاک برو یا پر هغه تاراک پروغ باندې بنجز ولګوي نشه پاته د نشه چې پیسې کې نه سړی نس کولای نشه.
د هلمند مساکلا ولسوالۍ اوسیدونکي خیر محمد یو مهال خپل د نشئی توکو کاروبار کاوه، خو اوس دی په نشه روږدی سوی او له تیرو نهو میاشتو راهیسې د درملنې په یو مرکز کې شامل دی. دی زیاتوي چې نشئی توکي تباهي ده او د زرګونو انسانانو ژوند یې له لوی خطر سره مخ کړی.
انسان په خپل ژوند، دین او دنیا کې مطلب د ټولو څه مطلب غفلت کوي. هغه حالات بیا وشي ګرځي سړی په ژوند کې، او کم نشه چې سړی پرېږدي، ژوند، زندګي، صحت، جامعه روښت دا ټوله برابر دي. د جامع سره په خبره، په سلوک باندې، دار چا سره په ربط آمد باندې سړی ډېر ښه پوهېږي.
په کندهار کې د معتادینو د درملنې د یو مرکز مشر ملا زین الحق وایي چې د معتادینو د شمیر په راکمولو کې تر ټولو اغېزمنه لار د نشئی توکو د کاروباریانو مخنیوی دی.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دریخ پرونی همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.